السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست شپږ بجې دی او لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنیو څپو اوري د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه شپږ سوه زره وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو یونیسیار په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي دي چې د راستنېدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. راپور کې راغلي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 13,460 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د 10 زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځنګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځنګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او د لړۍ بیرته منظمه شوې ده. پرون وروسته له دې چې د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو له کبله پرې شوه، د افغانستان د لویدیځ لویه برخه بې برېښنا پاتې وه. د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عارضه بیرته حل شوې ده. له دې مخکې د یکشنبې ورځې په سهار د ترکمنستان وارداتي برېښنا هم له ستونزو سره مخامخ شوې وه. افغانستان خپل د اړتیا وړ شاوخوا اویا سلنه برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. کرملن نن رسمن تایید کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې له واکه لیرې شوي ولسمشر بشار اسد ته شخصا سیاسي پناه ورکړه. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې پوتین اسد او د هغه ټولې کورنۍ ته سیاسي پناه ورکړې ده او زیاته یې کړه چې په دې اړه د نورو جزئیاتو ورکولو ته اړتیا نشته. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر وایي د بشار اسد د رژیم نسکورېدو په دې هیواد کې د سیاسي انتقال په اړه هر اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړې ده. ولکر تورک نن په ژنیو کې یو کنفرانس ته وویل چې اوس د هر اړخیزو خبرو لپاره لوی فرصت برابر شوی دی. ترک همدرس په سوریه کې د تیرو جنایتونو په اړه د حساب کتاب او دقیقو شواهدو د خوندي کېدو غوښتنه وکړه. د بشار اسد رژیم پرون یک شنبه ړنګ شو او د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرایلي ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرایلیانو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي. هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتیشونو او د ستراتیژیکو وسلو او د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ورنشي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو خلکو شمیر 4,000 تنو ته ورسید. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. په وژل شویو کې د تیرو 14 ساعتونو په ترڅ کې 4,000 نور کسان هم ورزیات شوي. د غزې د روغتیا وزارت وایي لکه چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې 1,650 نور کسان ژوبل شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 19 ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 9 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
بل ورځ بیا پیښوارلم، بیا راته وویل دا د وایو له موږ سره نسته ښار ته ولاړسه. اوس دا ښار ته راغلم، دغه ستنې خلاصې شوي دي. د لیکلانې کې چې واخ په پیسو باندې ور ډېر مسکنان دي، وسیله لري.
د سوریه د حالاتو په اړه ورستی جزئیات درکو او له یو کارپو سره په بده اړه باس وکړو چې د سوریه او افغانستان د سقوط توپیرونه کوم دي.
هغه کس چې جولانی نومیږي او د پاسون مخکښ دی وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، هغه مذهبي دي که اتنیکي دي.
آیا د سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکې په طالبانو کې د اختلاف نښه ده؟ دا به هم واورئ چې نن د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابرې نه شو کړای او بالاخره زما پاسپورټ پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاسه ورکړل.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه کوربه زه احمد تکلیم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې نږدې 18 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د دوی لاسرسی تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځو ورځو هم درمل نشي برابرولی.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پرون یکشنبه د ډسمبر په 8 خپور سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خوارځواکۍ په ګډون د میندو او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدیدو اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور ننګوي. یو این ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی عبدالغفار کاکړ وایي
کوم هسپتالونه چې په غو کې دوايي نسته او دا اوس مې مریض راخستې دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواستې یو ستنې ورولګ ول پر د پزه باندې کال دا نه ده بل ورځ موږ تر اوسه ستنې نسته. قبل ورځ بیا چې ورالم بیا راته ویل دا د وایل موږ سره نسته شهر ته ولاړسه اوس دا شهر ته رالم سیتامیه ته ولاړې ما ته وای وای دا ستنې خلاص شوې دي. مې د پلان کې یو وخت په پیسو باندې ورکې د مشکلان دی وسیله لري.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو عبد القدیم هم ورته شکایت لري.
ډیر ضرورت ورته ډاکټر ته دی دغه په افغانستان کې خو ډېری بيماريان دي هیڅ لاسرسي نه لري ډاکټر ته او که ډاکټر ته لاړم شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه خیره کم خدمت نشته دي او نه کیږي پکې او شخصي کې شي د افغانان شخصي ته لاسرسي نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشری د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشری د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستاستونزو د حل د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبري اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنری د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. راپور په افغانستان کې د روغتیایي ښځینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولی دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیایي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پرسیدلی جمهوریت نظام ځینې چارواکي او ټولنیز فعالان وایي د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لورستۍ او تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستیال ولسمشر لوی سرنوال د حامد کرزی د دفتر رئیس او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیل په دې راپور کې.
په سوریه کې د وروستیو بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپلو خلکو ته شاکړي وي. د تیر جمهوری نظام د ولسمشر مرسیال امرلا صالح پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوری نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق امرخیل او محمد علیم فدایی او زینو نورو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. د پخوانیو چارواکو په خپل پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسې څنډې ته کړې چې له کابل د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاولات اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 500 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلایسي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دایسي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحات ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحات ته پام ونه کړي نو له کورنۍ مقاومتونو او بهرنۍ فشارونو سره به مخ چې له کابله به نظام رانسکور سي.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر الاسد دیکتاتور نظام چپه کې د نه د موږ تراخي چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستونی باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی په خټینګي نو هغه عمره د دوی د دوام مودر لنډیږي او هغه عمره ولس د خپل درد جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوریت نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځنګړې توګه پر افغان خوځو اونجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کابل نیوکې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو نړیواله ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبه پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنگیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبه ولمانځلې او خوخی او خودی چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمنۍ نوره پای ته ورسیده.
و موریدل چې د پرزیدلی جمهوری نظام یو شمیر چارواکي او ټولنیز فعالان وایي طالبان باید په سوریه کې له وروستیو تحولاتو درس واخلي. له دې مخکې د افغانستان او سوریه د حکومتونو د سقوط د مشابهتونو په اړه ډېری خبرې شوې، خو نن مې د سوریه د حالاتو په اړه د سیاسي چارو د شنونکي او پخواني ډیپلومات غوث جان بصره په مرکه کې لومړی پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان او سوریه د سقوط په داستانونو کې توپیرونه کوم دي.
هر یو وخت خپل توپیرونه او خپل مشاهبتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. په افغانستان کې یو جمهوری نظام او سره د ټولو خپل نواقص او کمبودګانو، بی تجربهګانو، فساد هم پکې وو، دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام او سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده، د ګاونډي او لاسوهنې مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2015 پورې تقریبا، نو دا ټول د هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل.
جنبه سر تصویبینه چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریه د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلی دي د دوی زیات ملاتړ کوي د دې علت څه ده؟
ګورې زه یو ځلې بیا د نتیجې ته رسېږم چې طالبان ډېر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ، هغه کس چې جولانی نومیږي او د دغې پاڅون کو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه اوس څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی، په ډیرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډیر زیات مسیحیان دي. دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نه شي. آیا ته په افغانستان کې تنوع د نظریات دا طالب مني؟ نه مني. دا توپیر هغه دی او د دوی دغه شعارونه چې ګواکې چې سوری کې کوم خلک راغلي دي او قیام یې کړی، دا به موږ غونجې چلندو کې ډېره سخته اشتباه کوي. دغه نږدې ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډېر نور بدلونونه
معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریه کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خود څه کوم مشخص معلومات نشته، خو دونه پوهیږم د رسنیو د تاریخ په مجموع کې د افغان په هیڅ دا معلومات نشته چې متاسفانه ایران مقاماتو، د ایران استخباراتو، د ایران سپاه پاسداران د افغان بیوزد خلکو څخه د هغوی د کډوالۍ توب او بیچارګۍ څخه ډیره لویه ګټه پورته کړه او دا بیچارګانې سوریه ته، عراق ته په دغه جنگو کې ولېږل او ډېره غاښنه برخه د هغوی هلته قرباني هم شول. نو دې ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي، په هغې کېل شي. دا هغه کار و چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کې کړی دی او دا ډېر یو ناولی او نامشروع استفاده وه د بېوزلو افغانانو څخه.
د سیاسي چارو شننکې په خوانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو ترشا د سوریه پر وضعیت بحث وکړي. لبلې خوا د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې د سوریه په قلمرو کې د اسرایلی ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی. د سوریه د وروستیو تحولاتو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي د روسیې په بلنه رابلل سوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرایلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرایل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کنفرانس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرایل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روس له هغې څه وی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریې پخوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي یې پرون له سوریې ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنیو په وینا دوی ته پناه ورکول سوي ده. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خلخل ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریې پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړې دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخولو سره مذاکرې ناکامه سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان د میتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي. د همایمین په نوم د روسیې پوځي اډه د سوریې د لازقیه ولایت په ترتوس کې پرته ده. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن دوشنبه ویلي چې ترکیه به خپلو کورونو ته د سوریې د کډوالو پر خوندي او رضاکارانه ستنېدلو کار وکړي چې د خپل هیواد په بیا رغونې کې مرسته وکړي. په ترکیه کې چې د ناټو غړی هیواد دی د سوریې شاوخوا 3 میلیونه کډوال اوسیږي چې د سوریې د کډوالو تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د سوریې د مستبد حکومت له پرځېدو وروسته ګڼ کسان د پلازمینې دمشق او د سوریې د نورو ښارونو لارو سړکونو ته راووتل او له واکه د بشر الاسد د پرځېدو هرکلی وکړ.
له خبرونو ور اخوا
له ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري بیرته ورزو د افغانستان مسایلو ته. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې وایي د طالبانو پر مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوه کې د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو ښکارندوی کوي. دوی وایي ښایي دا اختلافونه د نړیوالې ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي. د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تیره ورځ یو ځل بیا په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په غیر مستقیم ډول د طالبانو پر مشر هیبت الله اخونزاده نیوکې وکړې.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د طالبانو په مشر د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی غیر مستقیم نیوکې د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو په معنا بولي. سیاسي کارپو فیض الله جلال نن دوشنبه ازادي رادیو ته ویل چې خایي اختلافونه د نړیوال ټولنې د فشارونو او د خلکو د نارضایتۍ له کبله رامنځته شوي وي.
بدون شک ای فشارها
له شک پرته چې فشارونو د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. ځینې داسې فکر کوي که موږ داسې مخ ته ځو نو تیرو دریو کلونو ته په کتو نړیواله ټولنه مو په رسمیت نه پیژني او که داسې ونیسي نو موږ څنګه حکومت وکړو او څنګه د خلکو ملاتړ ولرو. په هیواد کې دننه د خلکو نارضایتي او په بهر کې قوي فشارونه د دې سبب شوي چې ځینې ږغ پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له دې پرته چې د چا نوم واخلي د طالبانو په مشرتابه نیوکې کړي دي. هغه پرون یک شنبه په کابل کې له مدرسې څخه د فراغت په یوې غونډه کې وویل زینی نور سیاسی کارپوهان له ډلې صلاح الدین سیدی وایي چې که طالب چارواکي له مشرتابه سره ستونزه لري باید په واضح توګه یې مطرح کړي، کنه په دا ډول څرګندونو ځان له مسؤلیت نه شي خلاصولای.
انسان په یو ټیم کې په یو حاکمیت کې د دې په ځای چې میډیا کې وایي باید په هغه ټیم کې په داخل کې وایي د تخریب کاری لپاره ونه وایي. اما که چیرته یو کال دو کال درې کال درې نیم کال صراحت د نس وجود لري، امر د الهي وجود لري، په ټیم کې څوک نه اوري د سیاسي لحاظه، هغه سړی بیا هم په هغه ټیم کې پاتې کیږي، وزارت او ریاست او معاشونه اخلي، دا سړی د الله تعالی د مؤاخذه سره مخامخ کیږي. یا په دې ټیم کې يم د دې ټیم د کړو او د تصامیم مسؤول يم، یا د معینو تخلفاتو په مورد کې مو نظر ورکړی دی، چا و نه منه د ټیم نه خارجیږم، دا وجیبه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې سراج الدین حقانی د طالبانو په مشرتابه نیوکې کوي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراتو ورته څرګندونې کړې دي. هغه سږ کال د ثور په میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال د واک د انحصار کېدو له کبله نیوکې کړې وې او له هغې درې میاشتې وړاندې په خوست ولایت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د واک انحصار د دوی د حکومت په ګټه نه دی. سراج الدین حقانی په داسې حال کې په غیر مستقیم ډول دا نیوکې کوي چې د طالبانو د جوړښت له مخې څوک نشي کولای د دوی په مشر نیوکې وکړي او د ځینو طالبانو په باور د دوی پر مشر نیوکې آن له اسلامي شریعت خلاف کړنه بلل کیږي. له بل پلوه ګمان کیږي چې د افغان ښځو او نجونو په ځانګړي توګه له طبي زده کړو د دوی له منع کېدو وروسته ورته نیوکې او څرګندونې مطرح کیږي. د یادونې ده چې طالبان د خپلو سختو سیاستونو او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په پام کې نه نیولو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو نقص کول د نړیوال مشروعیت پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
facebook.com/azadiradio
د هم د دیخ پرونی د پای راپور. نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخامخ شوي دي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د چارو پوهان باور لري چې د دې پدیده پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو ولسی یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د موضوع جزئیات د ABD سپوږمۍ پر راپور کې.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانیده چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي.
زه خبر شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړی، د خلکو سره پلان جوړی او په رشوت یا په پیسو باندې هغه ته پاسپورتونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کبل خیره او هغه نفر سره خبرې وکړلې. هغه نفر مخته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وي او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل.
په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړی دی. ملخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات خوا څخه سرویس شوي دي دوی لانجیب کې جوړي. دغه لانجې د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یوه ده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خودی بیا بلې ساحې ته.
د نړیوالو مرستندویه ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا 10 میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو ولسی یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي.
قدر من اوریدونکو لدی راپور سره د خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبری مجله پیلیږي چې فایزه ابراهیمی په خبرونه کې ستاسو قربانه ده. فایزه جان مهرباني وکړئ.
سلام تکل صاحب، وقت شما.